وعلیکم السلام تاسی ستړی مسی مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو ده او ری چې په کندهار کې د شپږو ملکونو پر مړینې څیړنه کیږي چې سرونه یې پریسیوی دي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس به له حمیدې هارون عثمان څخه خبرونه واورو.
ولسمشر احمد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی له ځانګړي استازي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو درې سرتیري د ماین په یوه چاودنه کې ټپیان شول. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ملي خیانت په تور محاکمه کیږي. پورا خبرونه واوري. ولسمشر احمد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی له ځانګړي استازي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له مایکل کخ سره په کتنه کې ولسمشر کرزی همداراس د افغانستان او جرمنی د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د سولې د بهیر او نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د امریکا او اروپایي متحدان د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه چې په افغانستان کې له 2013 کال وروسته د نړیوالو پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي مهمه بولي. جرمني خبرداري ورکړی چې کدا سند لاسلیک نشي نو خپل هغه 800 سرتیري به په افغانستان کې پرینږدي چې مخکې ژمنه کړې وه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو درې سرتیري پرون د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. د کونړ امنیت قماندان مال پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ مازدیګر د کونړ د واټاپور ولسوالۍ په کډای سیمه کې د سړک په غاړه ځای پر ځای شوي ریموټ لرونکي ماین وچاودېد او چاودنه کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شول. سید خیل وایي ډاکترانو د ټپیانو روغتیايي حالت ډاډمن ښودلی. قماندان سید خیل همداراز وایي چې د دې چاودنې په تورې څلور مشکوک کسان نیولي دي. د خوست ولایت امنیتي حالت پرون په یو کانفرنس کې وڅېړل شو. چارواکي وایي د دې کانفرنس هدف د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د امنیتي حالت جاج اخیستل، د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ لپاره پر نویو لارو چارو غور، په ملکي او پوځي برخو کې د اړتیاو او نیمګړتیاو په ګوته کول او د هغې په رڼا کې د خلکو او سیمه ییزې ادارې لخوا اړوندو ادارو او مرستندویو موسسو ته د مشخصو طرحو وړاندې کول و. د خوست والي عبدالجبار نعیمي د خوست د امنیتي حالت د تحلیل او ارزونې په کانفرنس کې له ټولو ادارو اورګانونو غوښتل چې د سولې له ولایتي کمیټې سره د سولې د بهیر د پیاوړتیا په خاطر همکاري وکړي. او د امنیت قماندان سمونوال فیض الله غیرت له خلکو وغوښتل چې په مرکز او ولسوالۍ کې د قانون په تطبیق کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یوه نادره توره چې د اوسنی سعودي عربستان د مؤسس لخوا یو افغان شاهزاده ته په ډالۍ ورکړل شوې وه په پاریس کې د مزایدې پر مهال په څه باندې 1,200,000 ډالرو خرڅه شوه. له سرو زرو فولادو څخه جوړه شوې دغه توره پرون د یوه نامعلوم مشتري لخوا رانیول شوه. دغه تاریخي توره د سعودي د پاچا عبدالعزیز ابن سعد لخوا افغان شاهزاده احمد شاه خان ته د 1902 میلادي کال د مې په 15 د سعودي عربستان د سلطنت د تاسیس په مناسبت د ډالۍ په توګه ورکړل شوه. د مزایدې و وایان دغه توره په تاریخي لحاظ د پاموړ و بلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د شلاوریز جام د غوراوي په سیالیو کې پرون پاپا نیو ګینی ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د پاپا نیو ګینی ډلې په لومړي چې لومړی لوبه پیل کړې وه په 16 اوورونو کې 133 منډې جوړې کړې او افغانستان ته 134 هدف وټاکه. خو د باران له وجې په لوبه کې ځان راغی او د آی سی سي د قوانینو له مخې پرېکړه وشوه چې د افغانستان ټیم د لوبې د ګټلو لپاره باید په 0 اوورونو کې 9 منډې جوړې کړي. دې هدف ته د افغانستان ټیم په ټاکلو اوورونو کې ځان ورساوه او لوبه یې وګټله. د افغانستان ټیم له دې یوه ورځ مخکې سکاټلند ته هم ماتې ورکړه. خو د جمعې په ورځ د هالند په وړاندې بې سارې ماتې وخوړه. د متحده عربي اماراتو په شارجي ښار کې روانې لوبې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي په مقصد چې په 2014 کال کې په بنګلادیش کې په پام کې دی ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ټیم ډاټ څرګند کړی چې په دې لوبو کې به بیا هم بریالي کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای د هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ملي خیانت په تور محاکمه کیږي. چودري نصار علي خان پرون ویل مشرف د قانون لشپږم ماده سره سم په 2000 کال کې د بیړني حالت د اعلان او د حکومت لخوا د اساسي قانون د ځنډولو په خاطر محاکمه کیږي. نصار علي خان زیاته کړه هغه مکتوب چې د مشرف د محاکمې لپاره د درې کسیز قضایي هیئت د جوړېدو غوښتنه پکې شوې نن به قاضي القضات ته ورسیږي. حکومت به نن د دې قضیې د معذف څارنوالا نو د ګمارلو اعلان هم وکړي. پرویز مشرف د پاکستان لومړنی پوځي واکمن دی چې د ملي خیانت تور محاکمه کیږي. پاکستان د خپل شپږ شپېته کلن تاریخ په اوږدو کې د دریو پوځي کودتاګانو شاهد دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې څلور شرطونه وړاندې کړي دي. اولان د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل چې لومړی شرط دا دی چې ایران باید خپل ټول اټومي تاسیسات سمدستي د نړیوالو څارنو ته وړاندې کړي. دوهم دا چې باید په 100 کې 0 درجې ته د یورانیم غني کول بند کړي. دریم خپلې اوسنۍ زیرمې دې کمې کړي او څلورم د عراق په اټومي بټۍ کې د ساختماني چارې ودروي. د فرانسې ولسمشر ویل دا هغه شرایط دي چې هر راز توافق ته د رسیدو په برخه کې د لویدیځ لپاره حیاتي اهمیت لري. نتنیاهو ویل د بندیزونو د لرې کولو پر ځای پر ایران د بندیزونو دوام او حتی زیاتول ښایي په مذاکراتو کې لاخه ښه نتیجه ورکړي. په پام کې ده چې ایران او د یو جمع 15 ډالر چې امریکا، فرانسه، برېټانیا، روسیه، چین او جرمني پکې شامل دي، د راروان چهارشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره په ژنیو کې غونډه وکړي. په سوریه کې فعالان وایي دمشق ته نږدې په یوه درانه چاودنه کې چې د پوځ یوه ودانۍ یې په نښه کړه د 4 جګپوړو افسرانو په ګډون ټول 1.5 پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پرونۍ چاودنې د دمشق په شمال ختیځ کې په هرستنوم سیمه کې د دولتي ځواکونو ترانسپورتي اډه ړنګه کړه. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې په وژل شوو کې د پوځ 3 جنرالان او یو تورن شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان رئیس رامي عبدالرحمن وایي دا بریت ځکه مهم ده چې دمشق ته نږدې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو له پراخې حملې سره په یو وخت کې وشو. نوموړی زیاتوي چې ګمان کېږي دا بم به په ودانۍ کې دننه یا هم تر ودانۍ لاندې تونل کې ایښودل شوی وي. د سوریې حکومت تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې د تاتارستان جمهوریت د کازان په هوایي ډګر کې د یوې بوئنګ مسافر وړونکې الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې 50 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویاندې ایرنا روسی سویل دا بوئنګ 1,000 ډالر الوتکه په داسې حال کې کېناسته ویجاړه شوه او ښکاري چې ټول سپرلۍ به یې مړه شوي وي. هغه وایي شپږ تنه عمله او 44 سپرلۍ په الوتکه کې و. د لومړنیو معلوماتو له مخې په لویک ماشومان نه و. د لومړنوي معلوماتو له مخې له بعده مرغله دی بوئنګ الوتکه څخه هیڅوک ژوندي نه دی راوتلی. د کازان د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د ټولو 50 کسانو مړی موندلی دي. عیني شاهدان وایي چې د الوتکه پیلوټ کله چې د دوهم ځل لپاره پر رنوی کرښه د کېناستو هڅه کوله پر ځمکه ولګېده او اور یې واخیست. د روسیې د تاتارستان جمهوریت چارواکي وایي په وژل شوی کې د 2 کسانو هویت تثبیت شوی. په دې ډله کې دوی په تاتارستان کې د امنیتي خدماتو د څانګې د مشر الکساندر انتونوف نوم یادوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کندهار کې د شپږو ملکیانو پر مړینه څېړنه کیږي چې سرونه یې پریسوي. په دغه ولایت کې چارواکي او سیاسي کارپوهان له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند مهم ګڼي.
موږ مجبور یو د خپل امسایه هم لکه څنګه ته مجبور کیږي چې موږ دا کې پو.
افغانستان د کرکټ پر نیشل اوریز مسابقه هم وګټله.
افغانستان څنګه کوم ټیبل کې قرار لري په دې کې یو ځینې یا دوه ځینې راول شو ان شاء الله په انده ګټو سره کفره کول حتی به مداوي چې نور زیات نور شي.
اساسي او بشري حقوقونه د ورکو ازن عدالتي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په کندهار کې چارواکي وایي د هغو شپږو ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات کوي چې مړی یې په ارغستان ولسوالۍ کې پیدا شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وژل شوي کسان د پولیسو لپاره د ودانیو د ساختماني پروژو کارګران و او طالبانو له حکومت سره د همکارۍ په خاطر وژلي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
په کندهار ولایت کې د هغو شپږو کارګرانو مړی موندل شوی دی چې ګمان کیږي وسلوالو مخالفینو به یې سرونه غوڅ کړي وي. د کندهار د امنیه قومندان وایي دا کسان چې مړی یې د ارغستان ولسوالۍ د یو کلي خلکو موندلی. په کندهار کې د پولیسو د یوې ودانۍ او امنیتي پوستو د رغونې د یوې پروژې کارګران وو. او د ارغستان ولسوال عبدالغني مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو مړی تېره ورځ سهار د ارغستان ولسوالۍ په تورهګاره سیمه کې وموندل شول. د دې وژنو مسؤلیت سم دستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوال طالبان په مخکینۍ دې ډول وژنو تورن پیژندل شوي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې وژل شوي کسان یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د همکارۍ په تور تښتولي وو. وسلوالو طالبانو له ډېر پخوا رئیس خلکو ته خبرداری ورکړی چې د حکومت لپاره د کار نه کوي. طالبانو همداراز په کابل کې د لویې جرګې د جوړېدو سیمې ته نږدې د تېرې شنبې ورځې د ځان وژونکې حملې مسؤلیت منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمېره اوس 200 ته لوړه شوې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون وویل چې د 200 وژل شویو کسانو له ډلې څخه درې تنه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو غړي او پاتې ملکي وګړي وو. طالبانو په یو بیان کې د ځانوژن کې بریټ کون کې نوم سعید کابلی یاد کړی، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. لدې حمله یوازې څو ساعت وړاندې ولسمشر حامد کرزی اعلان وکړ چې د افغانستان له لوري له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو کې شامل او مرکچیانو د دې سند درستۍ مسوده بشپړه کړي، څو د مشورتي لوی جرګې ګډونوال بحث پرې وکړي.
د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د مدني ټولنو غړي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند د افغانستان په ګټه بولي. د خلکو په وینا کله امریکا او افغانستان ترمنځ دغه امنیتي تړون لاسلیک سي نو گاونډي هیوادونه به په دې هیواد کې له مداخلې څخه لاس واخلي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې ګډونوال په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه نظر ورکړي. د کندهار څخه د دغه جرګې ګډونوال وایي پر دغه امنیتي تړون په موافقه سره به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې له مداخلې لاس واخلي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال چې لڅلویشتو نورو کسانو سره د کندهار په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د گاونډوي هیوادونو د مداخلې د مخنیوي په اساس دغه موافقه د افغانستان په ګټه ده.
چاره په جن نظر چې همسایه مملکتونه موږ نه غواړي چې پریموي موږ جوړ شو افغانستان جوړ شي، نو موږ مجبور یو دا خپل همسایه مملکتونه ته مجبور کړي چې موږ لاسلیک وکړو، نو په دا خاطر لاسلیک ضرور دی.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي لیکوال او شاعر واحد نظری او سیاسي کارپو محمد عمر ساتي هم د ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا سره د امنیتي سند موافقه د افغانستان په ګټه بولی. د دوی په وینا په اوسنوي شرایطو کې افغانستان په سیاسي او اقتصادي لحاظ د امریکا په ډول د یو قوي هیواد ملګرتیا ته اړتیا لري.
زما په نظر دا یو ضروري شی دی. افغانستان د پر مش افغانان اوس یو د بل دشمنانو تبدیل شوی، موږ یو پر بل باندې اعتماد نه لرو. دغه د اعتماد فضا د منځ څخه تللې ده. که نور موجود نه کې مشکل ځان نسو جوړولی، ولی په هر صورت دغه سی یو قوا موجودیت په افغانستان کې زموږ لپاره زموږ د امنیت لپاره به یو تضمین چې موږ اقلا وکولای شو آزاد نفس وبسو او د خپل کار په فکر کې شو.
موږ بارني کتیو د سی نو سخو ساکوله بل پنګ نه لرو او په خپل په مختلف بدبختی پاند د څلويش کال په جنگونو احوال کې سراخته سوی وو. د دوغه د منځ ورول د پاره او د نوي نسل د سالم او وخت رسیدلو او په افغانستان کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو او تاولاتو لپاره د افغانستان په ځان متکل کېدل لپاره موږ د سی پیاوړي ملاتړ ته سیاسي امنیتي او اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لرو.
د یادولو وړ ده چې د تیر شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین داد فرس بنتا د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې امریکا یوازې په بګرام کې مستقله پوځي اډه غواړي او په کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، پکتیا او هلمند کې به د افغان پولیسو د روزنې لپاره مرکزونه ولري.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې ظاهري موادو د چرګانو په یو فارم کې نږدې 15,000 چرګان وژلې دي. دغه فارم بند شوی او مسؤول وایي چې د چرګانو لپاره خوراکي مواد له پاکستان څخه وارد شوی و. محمد صادق رښتینی له کندهار په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. د څه ډول مواد و چې دغه چرګانو ته ورکړي دي او دغه چرګان وژل شوي دي؟
سالی صاحب، ساسو او اوریدونکو هم ته نیکمرغه. د چرګانو د تولید دغه سکوتری فارم مسؤول لاجو بدلا وای چې د سلګونو زرو ډالرو په ارزښت فابریکې ته داسې ماشینونه راوړي وو چې کولای سوای په درو ونو کې یو سل لږ زره چرګان تولید کړي. د نوموړي په وینا د زهرجن خوراکي له امله 15,000 او 200 چرګان وژل شوي چې 1500 پکښې اګیا چونکي چرګې وې چې هر یوې 500 امریکایي ډالر به درلوده. د جو بجلا په وینا د چرګانو دا خوراکه د پاکستان څخه راوړل شوې وه او په پرله پسې توګه په دې وروستیو کې چې دوی ورکړې ده دغه چرګان وژل شوي دي. دوی د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست ګرم بولي چې د پاکستان څخه د راوړل کېدونکو البته د راوړل کېدونکو موادو د تجزیه او کیفیت د معلومولو په برخه کې توجه نه کوي. خو په دې اړه چې موږ د کرنې او مالدارۍ د ریاست سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر اوسه په دغه سی ویل پیښ نه دي خبر چې د پاکستان څخه دي د افغانانو د چرګانو لپاره رالېږدونکي خوراکه دي په زهرو لړلې وي. دوی وایي چې زیاتره وخت د فارمونو تشتنان دغه مواد په خپل سر په قاچاقي توګه را اړوي.
بله، په دې خاطر چې انسانانو ته د انسانانو صحت ته زیان ونه رسیږي، د روغتیا ریاست چاره سنجولې ده، څه تدابیر نیولې؟
دغه فابریکا یا دغه فارم د کندهار په جړی ولسوالۍ کې موقعیت لري. په کندهار کې په مجموع کې 350 د چرګانو فارمونه شته، اما تر اوسه پورې په ښار کې چې کوم فارمونه دي په هغه کې دغه ډول یو پېښ نه دي لیدل شوی. طبیعي خبره ده د عامې روغتیا ریاست به تر دغه پېښې وروسته د دغه فارمونو په هکله اقدامات کوي او پلټنه کوي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. ننګرهار ته په داسې حال کې نوې والی ټاکل شوی چې په دې ولایت کې ناامني او له اداري فساد څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. دا چې والی په کومو برخو کې د عملي کار ژمنې کړي، شاه محمود شنواری براته وایي چې له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، مهرباني وکړئ والی په دې برخه کې څه ژمنه کړې ده چې څه کارونه به کوي؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، د ننګرهار لپاره نوی والی مولوی عطاءالله لودین معرفي شو. تېر ورځ چې د خپل دنده په ننګرهار کې په ځینو برخو کې د ژمنې وکړې چې په لومړي قدم کې خپل والی صاحب ویل چې امنیت ورته ډېر مهم دی او لومړی به امنیت ته ډېر پام کوي، ځکه چې ننګرهار امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. په ولسوالیو کې د وسلوالو فعالیت خلک اندېښمن کړي دي، نو همپاندې خطرې د ولسونو د دیني علماو ټول څخه غوښتنه مو وکړله چې د سره د امنیت په راوستو کې باید جدي همکاري وکړي. او دوه نور مسایل چې ډېر جدي وبلل چې هغه په ننګرهار کې اوج ته رسېدلي دي، او خپله نوې والي ژمنه وکړه چې په دې برخو کې به دی ډېر جدي کار کوي. هغه اداري او اخلاقي فساد دی چې په دې برخه کې به دوی چې زه زیات کوشش کوم چې د ولسونو پر مټ باندې په دغه برخه کې چې په ننګرهار کې فساد اوج ته رسېدلی دی، دې په مخنیوي کې به تر اخري حده هلې ځلې کوي او دغه برخه ته به ډېره توجه کوي تر څو فساد له منځه لاړ شي.
او ولسي مشرانو ته ژمنه ورسره وکړه.
او قومي مشرانو او دیني علماو هم ورته راغلي وو د هرکلی په خاطر باندې، هغوی ټول ورته ډاډ ورکړ چې موږ در سره یو تر روسي حدا پورې به تاسو سره همکاري کوو تر څو په ننګرهار کې امنیت خوندي شي، اداري فساد له منځه لاړ شي. خو بیا هم دا زیاتره والیان چې ننګرهار ته راغلي په لومړیو وختونو کې دغسې ژمنې کړي، ولی چې کله له ننګرهار څخه ځي بیا هغه د دوی رازونه زیات افشا کېږي. لکه تېر والي چې کله ننګرهار څخه لاړه، دا چې واضح شي په قصر کې د خپل ننګرهار ولایت په قصر کې چې دلته زیاتره هغه مالونه چې هغه بیت المال مالونه او قالین یو دغه هغه د قصر څخه ویسر شوي دي، چې دا خپل یو فساد چې والی په ککر شوی دی. نو په لومړي سر کې خو نوی والی دغه سجمنې کې خدا معلومه نه ده چې روسه به څنګه په ډاک شي. او د خلکو عامو خلکو غوښتنې چې هغه یو څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره مرکې کړي وي، هغوی غوښتنه هم دغه والی مرکزي حکومت نه چې داسې یو والی ننګرهار ته معرفي کړي چې هغه که د هر ولایت وي خو چې د سیمې خو ګټه وي او د ولایت لپاره خو ګټه وي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالانو په کندهار او ننګرهار کې چې تاسې د دغو ولایتونو له وروستي وضعیت خبره ولست.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوسم اجمل ان نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون په اړه په ولیکنه کې ویلي د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان د دوه اړخیز امنیتی تړون د بشپړ شوې مسودې ویشل پیل کړي. ورسپانه د امریکا د کانګرس او د اوباما د ادارې د چارواکو په حواله زیاتوي تمه ده چې د دې کال تر پای پورې به دا سند لاسلیک شي. د دې سند له مخې له راتلونکي میلادي کال وروسته چې بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان څخه وځي په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی ټاکل کیږي. ورسپانه وایي په دې تړون کې د افغانستان له قوانینو څخه د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت مسله هواره شوې او پکې یادونه شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه به د امریکایي پوځیانو او د دفاع وزارت د هغو ملکي مامورینو لپاره چې له دوی سره به وي ځانګړي قانوني او عدلي سیستم ولري. ورسپانه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې زیاتوي چې په دې سند کې دا هم روښانه شوی چې د امریکایي سرتیرو لخوا د ناسمې کړنې په صورت کې به هیڅ څوک له قانوني تعقیب څخه خوندیتوب ونه لري. دا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو ادارې تیر ونې د امریکا د کانګرس غړو ته د دې سند په اړه د معلوماتو ورکول پیل کړل. همدارنګه د پنځشنبه په ورځ به د افغانستان د 3000 قومي او سیاسي مشانو څخه جوړه لویه جرګه د دې سند پر مادو غور پیل کړي. رسپانه زیاتوي که څه هم ځینې انتقادونه ممکن دي خو امریکایي چارواکي باور لري چې که څه بدلون ناراضي هغه به واړه بدلونونه وي. ولسمشر کرزی بیا ویلی چې په دې اړه به د لوی جرګې پریکړې ومني. ورسپانه د امریکا د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي په دې سند کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر یادونه نه ده شوې او د سرتیرو د اندازې په اړه به د 2014 میلادي کال په لومړیو کې ولسمشر بارک اوباما پلان اعلانوي. په واشنگتن پوسټ کې د خبرې شوې مقالې لیکوال زیاتوي چې دا سند لاسلیک نشي دا به هغه د یاد وړ مرسته له خطر سره مخ کړي چې د ناتو غړو هیوادونو منلې چې له 2014 میلادي کال وروسته به په کلنی ډول 4 میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګي. د ناتو غړو او نورو هیوادونو چې غواړي په افغانستان کې روزن کې پریږدي ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ له تړون پرته به دوی هم له دې هیواده ووزي. ورسپانه زیاتوي کله چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دا سند لاسلیک شي ناتو به دې هیواد سره د اوږدمهاله توافق په اړه خبرې اترې پیل کړي. د سکاټش هیرالډ خبرونې بیا د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د نړۍ د شلوریزو کرکټ لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې د افغانستان سکاټلند په لوبه لیکنه خبره کړې او لیکي د سکاټلند د دوو تکړه لوبغاړو کالم مکلوید او مات میچن سره سره چې په دې لوبه کې ګډون کړی وو سکاټلند ونه کړی شول چې افغانستان ته ماتې ورکړي. خبرونه د مک لیود دا خبره راخیستې چې وایي دوی لوبه ډیره تهاجمي پیل کړه افغانانو خلوبه وکړه او موږ هڅه کوله چې لوبه ونیسو. کله موله هله څرګنده کړې ویلې دي چې په دې سیالیو کې هالند او افغانستان د جمعې د ورځې لوبي بایللي او کچيري موږ وکولای شو په راتلونکو 15 لوبو کې د لوبو کنټرول په لاس کې واخلو نو په خپل ګروپ کې لوړ ځای ته رسیدای شو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ د شل اوریز جام د غوراوي په سیالیو کې پرون پاپوا نیو ګینی ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم له دې یو ورځ مخکې سکاټلند ته هم ماتې ورکړې وه خو د جمعې په ورځ د هالند په وړاندې بي ساري ماتې وخوړه. د کرکټ د شل اوریز لوب جام په 2014 میلادي کال کې په بنگلاديش کې جوړیږي او په پام کې د 14 لوبډلې به ګډون پکې کوي. په اماراتو کې روانې سیالي د 6 ټیمونو د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد له ازادي رادیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په دې لوبه کې د ګډون لپاره غوړه سي. له احمد تکل سره د مرکه په پیل کې شاغلی مراد د افغان ټیم د تیرې جمعې ورځې ماتې له پرونی بریا سره پرتله کړه.
دا ورستی دو بریاوی واکن هم د منګا غلمړی بایل ان شاء الله تدیر بریدا لمنګ ذهن وو استل هغه داسې من سکاټلند ته ماتې ورکړه او بیا نن سیمون پینجیتا یا پاپانیګوس یو بل هیواد د سړي د مونږ په ګروپ کې یا په کوم څانګو کې په ریکې لومړی مقام درلود او ټو دوه لوبي په ډیره غټ توپی سره ګټلې او افغانستان شو کولای شي وو ته هم ماته ورکړي. دا دوه لوبي په ګټلو سره افغانستان په کوم ټیبل کې قرار لري په ریکې یو وزنه یا دوه وزنه را لوړ شو ان شاء الله په انده ګټو سره کفره کول حتی په مداوي چې نور زیات لوړ شي او حتی لومړی مقام ته ځمور شي.
د دې معنا ده چې افغانستان تر اوسه پورې هم چانس لري چې کوالیفای شي یعنی غوره شي د T20 د سیالیو لپاره.
جناب تکل څه زبید واضح کړم
شپږ هیواد به د شپاړسو هیوادو له جملې څخه کوالیفاید کیږي یا به غوره کیږي شل ورځې نړیوال جام ته، او انشاءالله په خپل ګروپ کې که پنځه لوبي هم افغانستان وګټي انشاءالله هغه پړاو ته ځان رسولی چې په دې معنی تر اوسه درې لوبي کړي دي، وای بایللې دي او دوه پکې ګټلي دي، سختې لوبي هم دغه وې تر ډېره بریده. نو انشاءالله موږ ډېر ښه چانس لرو چې 2013 نړیوال جام د شل ورځو ته لاره پیدا کړو.
او ډاکټر صاحب، دا د نولس کلنو ځوانانو د لوبو په اړه راته ووایه، د هغو لپاره هم افغانستان د غوراوي له پړاوه اوښتی، همداسې ده کنه؟
همداسې ده تکل صاحب. خوشبختانه افغانستان په ډېر ښه توپیر سره په ډېر جرأتمندانه توګه وشو کولی چې د نړیوال جام د 2013 کې سي هغه به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. البته د نولس کلنو ځوانانو عزت لاره پیدا کړې ده، او د آسیا په سطح یوازې یو هیواد، د کوربه هیواد نه پرته یوازې یو هیواد کولای شي چې هغه جام ته لاره پیدا کړي. افغانستان خپل ګروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړو او ډېرې ښې لوبې وګټي او بالاخره د خپل هیواد نوم یې هلته یقیني کړو. او د دې نه مخکې بیا جناب تکل صاحب، موږ په جنوري په 2016 کال کې د آسیا جام کې پاکستان، هندوستان او د بنګلادیش او سریلانکا تر څنګ شپږ نور هیوادونه دي. افغانستان د هغه لپاره هم ښه کافي تیاری نیولې ده. موږ د پاکستان سره یو څو اونۍ وروسته پاکستان ته سفر لرو، هلته د پاکستان د کلونو ځوانانو د ملي لوبې سره درې لوبې لرو. موږ هدف دا چې موږ د نولس کلن ځوانانو سره اوسه تلویزیون یا د کمرې لاندې لوبې نه دي کړې چې هغه دې ته هم چمتو شي او هم د پاکستان غوندې یو قوي لوبډلې سره مقابله وکړي تر څو ښه وځلېږي په نړیوال جام کې.
په افغانستان کې د کرکټ د نوی دود میناوالو ته چې ځینې وخت کم حوصله وي، مخصوصا په د ټولنیز میډیا کې یا ټولنیزو رسنیو کې، د افغانستان د کرکټ په بریاو باندې ډیر زیات خوشاله کیږي، خو کله کله په بایلود باندې بیا ډیر زیات خپه وي. دوی ته تاسو څه وایي؟ یو څه ورته ووایي ځکه چې دوی ستاسو خاص میناوال هم دي.
ټول هیوادونه ګټې ته راځي میدان ته، او د دې شاته د دې د اداره او د دې لوبغاړي او د دې کورنۍ کرکټ هڅه دایي چې باید په هغه میدان کې لوبه وګټي. نو یوازې خو موږ ګټې ته نه ځو، نو دا باید موږ هیر نه کړو. او هغه هیوادونه داسې هیوادونه دي چې امکانات هم ته موږ ډېر زیات دي، یعنې تاسو فکر وکړئ داسې ټیمونه سره چې موږ جنګېږو، البته کله کله دوی هم وړي، نو موږ باید بې حوصلې نه شو. ګټه او بایله تر ډېره بریده د لوبې برخه ده، او دا باید د لوبې برخه وګڼو. دوی باید دا زر ډېر ناهیلي نه شي، او بلکې خپل لوبغاړو ته لا زیات ډاډ ورکړي او بایلین دوی ته حوصله ور زیاته کړي تر څو هغه آینده لوبه بیا دوی وګټي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد و چې د افغان ټیم د پرونی بریا په اړه خبرې کولې. په کندز کې ګڼ شمېر هغه ماشومان چې بې کسه او په ښار کې په درنو کارونو بخت و، په یو روزنتون کې راټول شول. تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې.
په کندز کې ګڼ شمېر هغه ماشومان چې بې کسه او په ښار کې په شاقه کارونو بوخت وو، د روزنې او پالنې په یو مرکز کې سره راټول شول. دغه ماشومان چې شمېر شپېته تنه ته رسېږي، میندې او پلرونه یې ناتوانه او یا هم د ژوند له کړاوونو سره مخ دي، چې په دې ورستو کې په آلمان هیواد کې د یوې ښځینه موسسې په مټ د کندز ښار کې دوی ته د روزنې او پالنې مرکز جوړ شو. د دې مرکز یو تن چارواکی زبیح الله مجدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو ته پر زده کړې سربېره د خوراک او عیاشۍ منظم پلان نو نتر لاس لاندې نیول شوې دي.
ای پروازګو از طرف
د روزنې او پالنې دغه مرکز د آلمان هیواد د سیاپوش او یا تورو جامو اغوستونکو چې هلته یو شمېر مېرمنې شته چې شمېرې لستنو ته رسیږي، او دغه مېرمنې اتحادیه لري چې لارې مرستې راټولوي او فقیرو هیوادونو کوچنیانو سره مرستې کوي. په همدې حال کې د کندز ولایتي شورا هم د دغه شان مرکزونو جوړول د هغو ماشومانو لپاره اړین بولي چې بېوزله او په شاقه کارونو بوخت دي. محبوب الله محبوب د ولایتي شورا وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په دې برخه کې نور کارونه هم ترسره شي. او زه هم د ولایتي شورا په استازیتوب خپل ملاتړ له داسې مرکزونو څخه اعلانوم، او که په راتلونکي کې هم دوی کومه اړتیا ولري چې موږ خبر شو، نو ولایتي شورا به خپلې مرستې ترې ونه سپموي. په همدې حال کې په شمال ختیځ زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس آیت الله میری وایي چې ډېری ماشومان د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي په بازارونو کې درانده کارونه کوي. نوموړي له نورو اړوندو موسسو څخه وغوښتل تر څو په راتلونکي کې کې هم دته ورته د ماشومانو لپاره نور مرکزونه هم جوړ کړي. ځای لري هغه ټولنې او بنسټونه چې په افغانستان کې فعالیت لري، او همدارنګه سیمهیز چارواکي باید د دغه شان کارونو لپاره ګډ کارونه ولري. همداشان هغه ماشومان چې اوس په دې مرکز سره راټول شوي وایي چې اوس روحن آرام دي، او دوی به هڅه وکړي تر څو راتلونکي ته ګټور ثابت شي. د درس لوستلو لپاره راغلي یو کتابچې او قلمونه هم راکړي تر څو په راتلونکي کې د هیواد لپاره ګټور شو. دغه مرکز په داسې حال کې په کندز کې جوړیږي چې اوس هم د دې ولایت په ښارونو کې ډیری ماشومان د بېوزلۍ له امله په شاقه کارونو بوخت دي، او اړوندو ادارو ورته تر اوسه اساسي پاملرنه نه ده کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقونه او دورکو اجزنه دلټي پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. کده انټرنیټ اسانتي لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف اوازي اوریدلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک او خوشحاله کړي، او هر ورځ پکې تازه خبرونه ولولئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د سهار 8:00 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان څخه خبرې.
ولسمشر احمد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د کابل له واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د کناډا امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو درې سرتیري د ماین په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د شلاوري زجام د غوراوي په سیالیو کې پاپا نیو ګینی ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. یوه نادره توره چې د اوسني سعودي عربستان د مؤسس لخوا یوه افغان شهزاده ته په ډالۍ ورکړل شوې وه، په پاریس کې د مزایدې پر مهال په څه باندې $1,200,000 خرڅه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ملي خیانت په تور محاکمه کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې څلور شرطونه وړاندې کړي دي. په سوریه کې فعالان وایي دمشق ته نږدې په یوه درانه چاودنه کې چې د پوځ یوه ودانۍ یې په نښه کړه، د څلورو جګپوړو افسرانو په ګډون ټول 1.5 پوځیان وژل شوي دي. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې د تاتارستان جمهوریت د کازان په هوایي ډګر کې د یوې بوئنګ مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 50 کسان مړه شوي دي.
د ورکو اجزنو د لټې پروګرام تر اورېدو مخکې د بل راډیوي لړۍ راسره واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو د ویبلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وایس سمیم هرکلای کوم. هیله لرم چې تر پای را سره ملتیا وکړي. د تیرونه په خبرونه کې مو د کار حق په اړه بحث وکړ. د دېونه په خبرونه کې په اداري فساد او په وګړو باندې د اداري فساد په بدو اغیزو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمهیز دفتر د تعلیماتو څنګ مرستيال خاغلای خالد ایثار سره ملمه ده. ایثار صاحب، خبرونه ته خراغلې.
د لوی خدای په نامه زم تاسو او استاذ ګران اوردونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم.
مننه کوم. په لومړي سر کې کراته وای چې اداري فساد څه ته وایي.
اداري فساد ک د لغوي بڼه نه وسړو. اداري فساد د رامپیر چې یو لاتین کلمه ده، هغه نه اختل شوی دی چې معنی ماتېدل ده. یعنی ک فساد خپل لغوي معنی ماتېدل ده، او که فساد شتون ولري نو یو شی به حتمی ماتېږي. هغه کله چې یو اخلاقي قاعده ای او کله شی یو قانوني او کله شی یو اداري مقررات وي، نو د لغوي لپاره فساد ماتېدل معنی ورکوي. نو استلې لپاره که فساد اداري تعریف کو، د ته یو معنی او جامع تعریف شتون لري چې د نړیوال بانک او د نړیوال شفافیت سازمان دغه تعریف کړي چې اداري فساد د غوي له نظره د عمومي ځواک او واک څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده ده. نو اداري فساد دو عنصر لري يعني یو چی یو شخص رسمي منصب لري موقف لري هغه به دغه فساد کې ترسره کړی دا یو مثلا اداري فساد دو عنصر لري چې یو هدف شخصي ګټوي او خصوصي ګټوي او د رسمي او دولتي کارکونکو لخوا ترسره شوی نو دا عمل ته موږ ویل سو چې اداري فساد
بله ډیر مننه کوم اعمال ته اداري فساد ویل شو
بله د مثال په ډول ځینې مزدخونه او عمل دي چې د فساد اداري مستحق ګڼل کیږي لکه رشوه اختلاس د وظیفې څخه سوء استفاده کول د رسمي اسناد غلا کول د دولتي امکانات څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده کول رسمي وخت څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده کول نو دغه ټول عمل دي چې موږ کولی شو دغه اداري فساد وایو
د اداري فساد عوامل کوم دي
موږ کولی شو چې دوه کلی عوامل اداري فساد په ګوته کړو یو سختاري عوامل دي او بل اجتماعي او فرهنګي عوامل دي په سختاري کې یو ځای کې تمرکز بل هدا ک قدرت بل هدا تمرکز وکي نو اداري فساد کده شي چې په اداره کې رامنځته شي بل دغه شي د کارمندانو او د رسمي کارکونکو د مش ټټوالي دا هم سبب کیږي چې اداري فساد رامنځته شي که په یو اداره کې شفافیت وجود ونلري او حساب ورکونه وجود ونلري نو کده شي اداري فساد کده شي اداري فساد رامنځته شي بل د شي شغلي امنیت نشټون نو دا هم هغه رسمي کارکونکو هڅي چې اداري فساد ته لاسوي دا سختري علل او عوامل نو فرهنګي علل او عوامل د شي د ضوابط پر ځای د روابط حاکمیت د یو متاسفانه زموږ په ټولنه کې یو فرهنګي ارزښت لري دا نو کوو غوړو اداري فساد سره مبارزه وکړو نو دغه ارزشی په ماهیت کې زه د ارزشی نو دغه ته باید بدلون ورکړو نو بل علت یعنی اجتماعي علت ک د دولت د مشروعیت لږوي او دا هم کېدای شي اداري فساد مانځي کې بل د شي ځینی په هر ټولنې کې اجتماعي ځواکونهسته نو کدوی بله هدا نفوذ ولري په ادارو کې دا هم کېدای شي اداري فساد رامنځته د مثال په ډول زموږ په ټولنې کې قومنده سلیلی متاسفانه یو لوی استن زده زموږ نو کېدای شي دغه قومندانان ته یو ټولنیز ځواک ومنو یا وښ میرو
ډیر مننه کوم قدرونه اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري او سیوالاند وقفه لرو
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی په یوه ټولنه کې اداري فساد کوم ستونزې رامنځته کوي
بله اول خو باید وایم چې اداري فساد یو نړیواله پدیده یعنی په ټول هیوادونو کې لږ یا ډیر دغه پدیده وجود لري لیکن په ځینې هیوادونو کې ډیر په ډیره پیمانه وجود لري لکه افغانستان چې متاسفانه په 2012 کال کې اول سو په اداري فساد کې په ټول نړۍ کې اول سو نو دغه یو نړیواله پدیده نو ځکه شاده چې اداري فساد باید وسړل شي بل د شي اداري فساد بایس کېږي قانون نقصي مشبه شي د قانون ما محتوا حق او تکلیف دی نو که اداري فسادي قانون ماتيجي او قانون ماتيجي یو حق ماتيجي نو ځکه اداري فساد بایس کېږي چې هغه اساسي او بنیادی بشري حقونه نقص دي بل دا چې اداري فساد د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ دی نو یو د ناامني عوامل په افغانستان کې د اداري فساد دی که غواړو امنیت خپل ټولنه کې رامسته کړو نو باید اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو بل دا چې اداري فساد د اقتصادي ودې پر وړاندې یو ډېر غټ خند او تهدید دی. بل دا چې اداري فساد باعث کیږي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن او فاصله ایجاد شي. نو که فاصله ایجاد شي دا خو طبیعي خبره ده چې خلک او حکومت سره همکاري ونه کوي. همکاري چې ونه کوي خدای امنیت ټینګولم حکومت شاتارک ډیر استوزمن کار بی.
څنګه کولای شو چې اداري فساد سره مبارزه وکړو څو د پدیده لمنځه ولاړ شي؟
بله، اول باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد سره د مبارزه خپل یو پروسه ده او دا اوږدمهاله په پروسه ده. یعنی نس کولای چې په یو هفته کې په یو کال کې دغه پدیده سره مبارزه وکړو. نو دا باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد سره د مبارزه خپل یو اوږدمهاله پروسه ده. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د سیاسي عزم او اراده موجوده ډیر ضروري ده د اداري فساد سره د مبارزه په خاطر. نو که دلته هغه چارواکي چې لوړ مقامونه لري او که سیاسي عزم او نیت د اداري فساد سره ونه لري، نو اداري فساد له منځه وړل به ناشونی. نو دا بل مسله. بل کار چې باید وکړو دا دی چې یو فرهنګي بدلون باید په ټولنه کې رامنځته شي. یعنی په دې معنی چې ټولو وګړو ته باید د آگاهي او پوهه ورکړو چې اداري فساد یو ضد ارزش دی، حرام کار دی او زموږ د اعتقادي ارزښونو او فرهنګي ارزښونو مخالف عمل دی. نو دا هم باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد به هیڅکله په کامل ډول له منځه به ولاړ نه سي، نو څه ناڅه به وجود ولري. نو دغه عناصر چې باید د اداري فساد د مبارزې په وړاندې باید په پام کې ونیول سي.
ډیره مننه خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو را سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 3.15 اوري. تر بلې خبرونه مو الله مال شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. گرانو دوستانو، کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم لکتل د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له هلمند ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی په کلي کې یو کس په نامه د اصل خان پیدا شوی دی. محترمو دوستانو، ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ټلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې اصل خان دی معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه سید مصطفی قادری د سرپل ولایت په نامه د اصل خان ولدی عبدل قاسم ورورې شیرین ماما یې محمد خان دی وایي د ډېرو کلونو د دولو د ډېرو کلونو راهیسې چېرې چې د کوره ورک شوی یم د شبرغان د ولایت یم اوس په هلمند کښې د کجکي ولسوالۍ د نیچې په کلي کښې اوسېږم که چېرې زما دوستان زما د رک نیسي راجیسي په دغه شمېره دې تماس ونیسي 0 3 4 4 1 شماره بیا تکراروم 0 3 4 4 1 د خدای په امان.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 0000420 1 4 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترمو اوریدونکو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
تخار ولایت د شکمشت ولسوالۍ یم. د یو انډیوال لرم په سعودي کې، دا 3 کاله نه درکه دی. په نام د صدیق الله، چې هر چا ته معلومات وي په دې ټېلیفون شمېرو دي ما ته زنګ ووي، او 0 7 8 6 9 2 1.
زمنا سلاسان دو سیستان سوی نظافت دو ولایت ارغندان دو رسوالی دو سفریت ما ورور نواستان دو سیستان سوی دو سود بخو دو سوی دو ایران سفر پرس اید مرد دو سون معلومات سیدی سیز مرد آواز آوری یا ایدزا خبری آوری ایدزا نوالان آوری دو مرد سلاسان کما سنی سفر زخمان دو سون سفر آویا دا یو سل سری پندوس یو سل سری آویا سفر آویا0 3 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
سلام علیکم، زه عبدالرحمن د خوست ولایت نه خبرې کوم. زما یو د تره زوی د عبدالله نومېږي، د ډېر وخت کېږي ورک شوی ده. نو که چاته پته وي نو په دې نمبر په دې شمارې دې موږ ته معلومات راکړي. 0 40 4 8 5. ډېر مننه.
السلام علیکم، محمد روزگان روزگان کی زیادہ مرضی ہے باران روز روز روز
السلام علیکم، زما احمد خان خیاد دین ولایت نگاری ولا سوالی سره سره پټناس کی نای دا کاوی چې تقریبا د یو کال کې دی کور ورته دی کله ورسی علی دانی لکن په باره کې مثال پیدا کیږي کاوی دا ولند د ناصر تماس نه شي چې پر وسو دا په دې ته درش پته درنه.
السلام علیکم، زه احمد اخوند زاده ما به هلمند ولایت کې د سره پر اړیکه کې ما زما یو د اکازي دی چې عمر یې تقریبا 35 کلن دی. ان دا څلور کال کې چې د خپل ځای څخه نظر کړی په نن مې عبدالرحیم لالا دی چې هر چا ته د پاک له معلومات لري نو په دې لمبر دی زما سره اړیکه ونیسي. اوس لمبر ته وایم 0 3 9 8 9 3 د ټلیفون نمبر هم یوار کې وایم 0 3 9 8 9 3 9 3. که دا معلومات هر چا را ته راشي لږ افغانۍ بخشي ورته ورکوم، هر ځای کې هلته زه ورته ورځم. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم،
زه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته مې کېلي او سلامونه وعلیکم. زه دارخان فلال د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ستاسو ما پیغام نشر کړي. ما د خلاف زوی دی چې د باران په نامه اوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. تمشا کا زوی دی که هر مسلمان ورور ته معلومات وي ما سره د دغه ټلیفون سره اړیکه ونیسي 0 5 4 4 4. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
الو، زه د هلمند د ولایت د واشر د ولسوالۍ د لر د سیمې سستي سره په تماس کې یم. موږ یو ورور ورک دی خان میر دا اوه کاله کېږي چې نادراکه دی، نه د مړینې نه د ژوندي ندراک ده. د حضرت محمد زوی ده، هغه محمد وراره ته محمد وراره د حاجي خدای نظر اکا لمسی د میراجان ورزي خان ورور دی. چا چا معلومات سه موږ سره دي په دغه لمبرو ته تماس ونیسي 0 4 1 0 4 3 1. بله شماره تکرار او 0 1 0 5 4 4 8 2 4. هر چا چې پیدا کوي خپل 5000 روپۍ دې ترلاسه کړي. وسلام.
هلو، السلام علیکم دوستانو، رحمت ګل سنگرمل یم د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. د ورکو شو عزیزانو پروګرام چلوونکي امان الله امیر دي ته او د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم. زموږ یو ورک شوی عزیز ده چې نوم یې ملک دزګی ده. د 12 کاله کېږي چې د کور څخه نه دی ورکه شوی ده. که څوک یې د په اړه معلومات لري د دا اعلان دی په خپله اوري، نو د مهربانۍ د مخې دې په دې نمبر زنګ ووایي 0 5 9 8 10 10 15. او د زنم ملک بدګی ده او زه په خپله رحمت ګل سنگرمل خبرې کوم. نور بس کوته درته غواړم د خدای په ما.
بلی، السلام علیکم، زما مدر یم د کندهار ولایت د لسنې ناحیې څخه مې سای سره تماس نیولی دی. زما یو نیکه دی چې 10 کاله کېږي نوم یې جن محمد دی. د هلمند ولایت د نوزاد د ولسوالۍ د برنوزاد د سیمې د حتیزو د کلي دی. 10 کاله مخکې نه درکه شوی، یعنی ورک شوی دی. که څوک د مړي او ژوندي په هکله معلومات ولري نو مهرباني نه وکړي ما دوی پر دغه شماره باندې زنګ ووهي. زما د ټلیفون شماره دی 0 5 4 8 9 8 7 2. یو ځل بیا تکراروم، زما د ټلیفون شماره دی 0 5 4 8 9 8 7 2. که هر چا ما ته پر دغه نمبر باندې یعنې د دغه سړي معلومات راکړي ډېره مننه. او انعام ورکول کېږي، انعام 1 لک افغانۍ واده ته جایزه ورکول کېږي. د خدای په امان، ازادي راډیو دې کامیاب ووسي.
بله، السلام علیکم، زه صدیق الله یم د هلمند د مرجیت ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو اخ دی چې د مسلاجان په نامه دی، د 8 کاله کېږي تقریبا چې د کور نه درکه شوی دی. نو ته هر چا ته معلومات دي په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسه. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اول د ازادي راډیو کار کوونکو ته سلام او زاد الغنی نه یم چې څومره د سوالي د مځینا کا په سپیز ماورور ما خانه مې د تلو دا کال څنګه د صورت کې کدی خپل ما زغ غوډم په دغه شماره د اثر ځنګوي چې د مسلمان او خلک وای په ایران کې څه کوي چې د خو معلومات نه د پکې کومل د راته وې د اشاره وته معلومات کې ځندې هم د مصطفی د شماره ځنګوي کبندې مستری په دغه شماره به ځنګوي صفر و ن صفر دوه درې دوه و ن دوه بیا تکراروم صفر و ن صفر دوه درې دوه و ن دوه یو لکه غواني شیرني ورکوم چې هر مسلمان سره عملي مرتبه په دغه شماره ځنګوي.
ولی السلام علیکم زنی از محمد ایلمان ولایت دناوید و لصالیف زحمت در کام زما ورو د لال محمد بنوا دا لاش ولس کله کېږي چې د کون درګه سوي دي هر مسلمان وو کده په هغه معلومات لري او یاد خبر زما اعلان اوري کپ ایران کې کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې هر وته چې معلوم نیز ما سره چې څنګه شماره باندې اړي کټینګ کې سپر و سپر و درې څلور و درې انځ درې مارا ځل بیا تکرارم سپر و سپر و درې څلور و درې انځ درې هر مسلمان وو کده په هغه معلومات کې نو موږ ولا کا افغاني جایزه ورکو و سلام د ازادي راتوي له خدای روانان
زه شهراج الدین خبرې کوم نو کو چې ما یو ورو نه درک ده د نصرالدین په نام باندې که چاته معلومات یې په دې شمیره کې زما سره اړه کې ونې ما دې موبایل شمیره ده صفر درې څلور و درې صفر دوه و صفر درې شپږ. السلام علیکم. السلام علیکم. زما نوم قیم دی. زما ورور رفتی عبدالله جان نومیږي. دا 15 کاله کېږي که چا سره معلومات وي د ټلیفون په دغه شماره کې زما سره معلومات ونیسي 0825 که د یو چا سره معلومات وي په دغه اړیکې باندې زما سره معلومات ونیسي که دی خپله دا غږ اوري هم چې زه په دغه معلومات راسره ونیسي. خدای پامان. السلام علیکم. زما رحمت الله خوند د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. زما یو خدای تقریبا چې دی 15 شپږم کال دی چې دی شپږم کال دی چې دی ورک دی دی چې د کندهار د ولایت د نیت ولسوالۍ د ترکمان د قرایې د احمد الله نیږي محمد علي زوی دی فدی چې زما زغه اوري یا بل څوک د په حق له معلومات لري ما ته دې په دغه نمبرو زنګ را ووهي. نمبر دی 0 و 0 3 8 9 3 6 5 6 و یو بل نمبر دی 0 و 9 5 و 6 5 9 2 تاسوک زه د په حق له معلومات لري یا دی زما زغه اوري کا چاره پیدا کوي څلور نکه کالداري جایزه لري. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 224 14 45. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم په دې هیله چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان مرټوي. تر بل پروګرام پورې تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماخام تر او بجو پورې خبرونه لري.
گنبد می خوازی خلاص فیروز زده خوشحال چڑی گنبد میں ہال دے خلا سے فیروز زدہ فزنا شین خال دے خلا سے فیروز زدہ فزنا شین خال دے یو خلے رانو رکھ دے جگلو نہ نہ سکدے سارا نئی دے وہ سکڑے وہ سناک دے رشتہ اور ور کہہ دے